شپږ بجې شپې د ازادي راډیو د خبري مجلې وخت شو. د خبري مجلې زه احمد شیبر وړاندې کوم. په تخنیکي برخه کې طاهر روشن را سره مرسته کوي. په دې خبرونه کې مو د بشري حقونو د څار د ډلې له اندېښنو خبرو چې افغان میرمنو یې تلري او موضوع یې تر ولسمشر حامد کرزي پورې رسولې ده. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه له جانقه الکوزي څخه اورو.
د بشری حقوقو د سرنې سازمان په افغانستان کې د خزو پوړاندې د تاریخوالي د زیاتېدو له امله اندېښنه ښودلی. آذربایجان په افغانستان کې د تیلو د چرنځایونو په جوړولو غور کوي او د امریکا جمهور رئیس وایي نړیواله ټولنه د سوریې د کیمیاوي وسلو د وحشیانه حملې پر وړاندې چپه خوله نشي پاتې کېدی. د بشری حقوقو د څارنې سازمان په افغانستان کې د لږ عمر لرونکو انجنونو د ودونو او د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتېدو له امله اندېښنه څرګنده کړې ده. د سازمان په دې اړه جمهور رئیس حامد کرزي ته یو سرخلاصه لیک هم استولی او له هغه نه یې غوښتي چې د دې ستونزو د مخنیوي لپاره دې عملي اقدامات وکړي. په کابل کې د بشري حقوقو د نړیوال سازمان یوې مسؤلې ازادي راډیو ته وویل دوی هیله لري چې جمهور رئیس کرزي د دوی وړاندیز ته جدي پام وکړي او د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون تصویب شي. د بل خبر له مخې په شمال کې د بشري حقوقو خپلواکه کمیسیون وایي چې په بلخ، جوزجان او سرپل ولایتونو کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی د تیر کال په پرتله دوه برابره شوی. د غور ولایت سیمه ییز چارواکي وایي په دې ولایت کې څلور تنه په یوې ښځې د جنسي تېري په تور نیولي. د غور د امنیې قوماندانۍ د جنایي جرمونو پر ضد د مبارزې مدیر نورعلي اسیري ازادي راډیو ته وویل چې تورنو کسانو شاوخوا دوه میاشتې مخکې د غور په مرکز الایار سیمه کې پر یوې ښځې په ډله ییزه توګه جنسي تېری کړی و. اسیري وایي تورنو کسانو تر اوسه په خپل جرم اعتراف نه دی کړی خو تحقیقات ورڅخه روان دي. د آذربایجان د انرژي وزیر وایي هیواد په افغانستان کې د انرژي د زیرمو د استخراج او په دې هیواد کې د تیلو د چرنځایونو په جوړولو غور کوي. دا خبره د آذربایجان د انرژي وزیر ناطق علیف د افغانستان د کانونو او پټرولیم د وزیر وحیدالله شهرانی په مشرۍ له افغاني هیئت سره لکتنې وروسته وکړه. علیف وویل افغانستان د خپل اقتصاد د رغونې په کار کې زیات پرمختګ کړی او آذربایجان له افغانستان سره د سوداګرۍ په برخو کې شراکت او پانګونې ته چمتو دی. د مالی وزارت وایي افغانستان د لومړي ځل لپاره د نړیوال ترانزیت د سیستم له لارې د نړۍ له 500 هیوادونو سره تړل کیږي. د مالی وزیر حضرت عمر زاخلوال نن خبریالانو ته وویل چې د دې سیستم له فعالیدو وروسته به د سوداګرۍ په برخه کې د ګمرک چارې اسانه شي. زاخلوال وویل چې دا سیستم TIR نومیږي چې سر له نن کار کوي او د سوداګرۍ لومړي موټر هم نن خپل جواز واخیست. د مالی وزیر زیاته کړه چې دا سیستم د افغان سوداګرو د مالونو د انتقال په برخه کې ډېر اسانتیاوې رامنځته کوي. د نوی کابل ښار د لومړنۍ برخې د جوړولو تړون نن د دې ادارې او د یو نړیوال شرکت ترمنځ په کابل کې لاسلیک شو. د نوی کابل ښار مسؤلین وایي چې دا تړون د 1 میلیارد امریکایي ډالرو په ارزښت لاسلیک شو او د نوی کابل ښار د لومړۍ برخې د جوړولو کار به په راتلونکو شپږو اونیو کې پیل شي. چارواکي وایي د نوی کابل لومړۍ برخه به 3000 کورونه ولري او شاوخوا 40000 کسان به پکې د اوسېدو امکان پیدا کړي. او دا هم یو سپورتي خبر. افغانستان د سریلانکا د فوټبال ټیم ته چې نن په نیپال کې لوبي کولې 3-1 په مقابل کې ماتې ورکړه. تر دې مخکې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د بوتان ټیم ته 3-0 په مقابل کې ماتې ورکړې وه. ټاکل شوی چې د افغانستان او مالدیف د فوټبال ټیمونو ترمنځ په نیپال کې د راتلونکي چهارشنبه په ورځ سیالۍ وشي. خبرونه لازادي راډیو راي. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما په روسیا کې د شلو سترو صنعتي هیوادونو له مشر غونډې څخه یو ورځ مخکې نن د سویډن مرکز سټاکهولم ته ورسېده. جمهور رئیس اوباما د خبرو پر مهال ویل د امریکا د متحده ایالاتو یعنی د سوریې د کیمیاوي وسلو د وحشیانه حملې پر وړاندې غلي نشي پاتې کېدلی. اوباما چې د روسیې د سان پیټرزبورګ ښار کې د جیشل په مشیزه غونډه کې د ګډون په مقصد سویډن ته رسېدلی دا خبره نن په سټاکهولم کې د هیواد له صدر اعظم سره له خبرو وروسته وکړه. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین وایي کچې ملګری ملتونه ثابت کړی چې د مش پر خپلو خلکو زهري غاز استعمال کړی مسکو په سوریه باندې د دې سازمان د پوځي حملې د پریکړه لیک مخه ونه نیسي. کچېرې موږ په دې اړه چې دا جنایت چا کړی بې پرې او دقیق معلومات ترلاسه کړو نو هغه مهال به غبرګون ښکاره کړو. خو دا به سمه نه وي چې په اوس وخت کې مخکې له مخکې د هغه یا دغه عمل وړاندیز وکړو. زه ډاډ درکوم چې موږ یو اصولي دریځ غوره کړی او غواړم ووایم زموږ دریځ دا ده چې د ډلې ایزې وژنې د وسلو استعمال یو جنایت دی. پوتین دا څرګندونې د شلو سترو صنعتي هیوادونو د غونډې په درشل کې د سوریا او نورو مسلو په اړه له اسوشیتد پریس اژانس او د روسیې له یو ټلویزیون سره مرکې کړې. پوتین خبرداری ورکړ چې لویدیز د سوریې پر ضد یو طرفه عمل کوي. د دا هم ومنله چې مسکو سوریې ته یو شمېر د هوایي دفاع S-300 ډوله توغندي ورکړي خو د نورو لېږلې بند کړي دي. ولادیمیر پوتین خواشینی څرګنده کړه چې د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د شلو سترو صنعتي هیوادونو د غونډې په څنګ کې له ده سره خپله یو په یو کتنه لغوه کړه، خو دا مسله بې اهمیته وبلله او وایي کومه فاجعه نه ده. د امریکا د متحده ایالاتو د سنا یوه کمیټه د هغه پریکړې پر مسودې سلا شوې چې پر سوریه باندې د پوځي حمله اجازه ورکوي. پریکړې به په سوریه کې د امریکا د ځمکنیو قواو ګډون ته اجازه ورنکړي او د هر ډول عمل لپاره درې میاشتې اعظمي وخت ورکړی دی. د سنا د بهرنیو اړیکو د کمیټې غړي د سې شنبې په ورځ د پریکړې پر مسودې سلا شول او د چهار شنبې په ورځ به د سنا عمومي غونډې ته د رایو لپاره وړاندې شي. ټاکل شوی چې د فرانسې پارلمان نن د سوریې پر حالاتو د بحث لپاره خاصه غونډه وکړي. جمهور رئیس فرانسوا اولان په عام ډول ویلي چې د جمهور رئیس بشار الاسد د رژیم پر ضد پوځي عمل کې به له امریکا سره یوځای شي. د فرانسې حکومت د دوشنبې په ورځ د پارلمان وکیلانو ته د دوی په وینا هغه شواهد وړاندې کړل چې ښیي د اسد د رژیم ځواکونو د اګست په 21مه د کیمیاوي وسلو ستره او تنظیم شوې حمله کړې ده. د فرانسې جمهور رئیس اولان د اپوزیسیون د حق غوښتنې پر وړاندې مقاومت کړی چې وایي د جګړې هر ډول پریکړه دې پارلمان ته وړاندې کړي. او وروستی خبر دا چې وسلوالو د بغداد په جنوب کې چې اکثریت اوسیدونکي سنیان دي پر دوو شیعه کورنیو حمله کړې او شپاړس کسان یې وژلي دي. د حمله تېره شپه ناوخته په لطیفیه ګاونډ کې وشوه. عراقي چارواکي وایي وسلوالو لومړی پر دوو کورونو ډزې وکړې او وروسته یې په بمونو والوزول. په دې پېښه کې شپږ کوچنیان، پنځه ښځې او پنځه نارینه وژل شوي او نهه نور کسان ټپیان دي. تر اوسه کومې ډلې د حملې مسؤلیت نه دی منلی. په عراق کې د سنیانو شیعګانو ترمنځ شخړې زیاتې شوې او له خلکو سره بیره پیدا شوې چې په دې هیواد کې له 2003 کال وروسته حالات په څیر فرقه یي جګړې ممکن بیا پیل شي. دا د دې سات مهم کورنیو نړیوال خبرونه.
د اساسي رادیو خبري مچاله اوري. د خبرونه په دوام به واوري چې د بشري حقوقو نړیوال سازمان ولسمشر حامد کرزي ته د افغان میرمنو او انجونو پاړه په استولي لیک کې څه غوښتنه کړې. بیا به واوري چې د نوي کابل شهر د پروژې د پلي کېدو لپاره د څه باندې یو میلیارډ ډالرو په ارزښت یو تړون لاسلیک شو.
این قرارداد میان اداره انکشاف شهر جدید کابل و کنسورتیم بین المللی انکشاف و تمویل مسکن با حجم سرمایه گذاری بیش از یک میلیارد دلار آمریکایی به امضا می رسد.
ل افغان حکومت سره مو د نړیوال بانک له لسکونو میلیونه ډالر او نوې مرستې هم خبرو چې په کومو برخو به دا مرستې ولګول شي. په کابل کې مو د راتلونکو انتخاباتو لپاره د یو نوې ائتلاف له جوړېدو خبرو او د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم له یو لوبغاړي بارکزي سره شخیدلو یو چې نن یې پر سریلانکا ګول وکړ.
بس دې دغه بيخي
د بشری حقوقو د څارنې ډلې په افغانستان کې د کم عمر جنو د ودونو او لښو سره د تاریخوالي ډېرې دوته اندیشنه څرګنده کړه. د سازمان په دیاړه ولسمشر حامد کرزي ته یو سرخلاصې لیک هم استولې او له هغه غوښتنې چې د دې ستونزو د مخنیوي لپاره عملی اقدامات وکړي. په کابل کې د بشری حقوقو د نړیوال سازمان وی مسؤل ازادي رادیو ته وویل دوی هیله لري چې حامد کرزي د دوی وړاندیزونه جدي پاملرنه وکړي او له شزو سره تاوتریخوالی د مخنیوي قانون تصویب شي. په دې اړه جزئیات له کابل د نسیم شفق پر رپورټ کې.
د بشري حقوقو د سارنې نړیوال سازمان وایي چې په افغانستان کې له اتلس کلونو څخه د کم عمر لرونکو نجونو ودونه څه باندې 50% زیات شوي دي. د دې سازمان په باور په کم عمر کې د نجونو ودونه د دوی پر وړاندې د تاوتریخوالي د ډیرېدو د زیږون پر مهال د میندو د مړینې د زیاتوالي او په دې هیواد کې د اقتصادي ستونزو د ډیرېدو لامل ګرځېدلی. په کابل کې د بشري حقوقو د سارنې د سازمان سیډونکې هیدر بار د چهارشنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې په افغانستان کې د کم عمر نجونو د ودونو او د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په حق له سیډنې کړي او ولسمشر کرزي ته یې پیشنهاد هم استولای دی.
په افغانستان کې تر سره شوې مطالعه څرګندوي چې 35% انجونې اتلس کلنۍ ته تر رسیدو مخکې واده کوي او 50% ښځې په خپل ژوند کې ډول ډول تاوتریخوالی تجربه کوي. دا مسله یوه جدي اندېښنه ده او دې ته ضرورت شته چې موږ په دې برخو کې اصلاحات رامنځته کړو.
د بشري حقوقو د سارنې سازمان په خپل سرخلاصي لیک کې ولسمشر کرزي نه غوښتي چې د ښځو پر وړاندې د هر ډول تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره عملی اقدامات وکړي. د سازمان د غرض غوښتنه کړې چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون چې د مهال په ولسی جرګې کې دی ژر تر ژره تصویب او عملی شي. په دې لیک کې له ښځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي نړیوال کنوانسیون ته هم اشاره شوې او ویل شوې سره له دې چې دا کنوانسیون د افغانستان لخوا لاسلیک شوی خو لا هم د ښځو پر ضد تاوتریخوالی په دې هیواد کې د زیاتېدو په حال کې دی. د دې سرخلاصې لیک په بله برخه کې ځینې وړاندیزونه هم ولسمشر کرزي ته شوي چې عملي کېدل یې له ښځو سره د موجوده تاوتریخوالي د کمیدو لپاره ډیر مهم بلل شوی. هیدربار هیله څرګنده کړه چې ولسمشر کرزی د دوی غوښتنو ته جدي پاملرنه وکړي.
We'd like to see where are some specific reforms that we've recommended.
موږ هیله لرو چې د پولیسو په چوکاټ کې د ډیرو ښځو د ګمارلو ترڅنګ د هغو اصلاحاتو د راتلو شاهدان ووسو چې په لیک کې مو وړاندیز کړي دي. د غراس په وړاندیز کې د افغانستان په څلور دېرش ولایتونو کې د ښځو د سرنوالیو د رامنځته کېدو خبره هم شوې او دا د پیشنهاد یوه محدوده برخه ده. موږ نه غوښتل چې د کم عمر لرونکو انجونو د ودونو د بدو اغیزو او له هغوی سره د تاوتریخوالي په اړه خبرې وکړو، بلکې عملي پیشنهادونه مو هم وړاندې کړي دي.
د بشري حقوقو د سارنې سازمان په خپل لیک کې په افغانستان کې له ښځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره د ډیرو قوانینو د تصویبولو غوښتنه کړې. د سازمان همدارز ویلي چې له ښځو سره تاوتریخوالي کوونکي باید مجازات شي او د ښځو د حقوقو په اړه د عامه پوهاوي ډیر پروګرامونه عملي شي. د دې سازمان د لیک په ورسته برخه کې راغلی چې د افغان حکومت لخوا د ښځو د حقوقو د خوندي کولو لپاره جدي اقدامات له دې هیواد سره د مالی مرسته کوونکو هیوادونو اندېښنې کموي. لا تر اوسه افغان حکومت ولسمشر کرزي ته د بشري حقوقو د سارنې د نړیوال سازمان د دې سرخلاصي لیک په اړه څه نه دی ویلي.
د بشری حقوقو د سارنې ډلې له افغان ولسمشر غوښتي دي چې په کار د افغانستان کې له ښځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره د افغان ښځو د تشدد د مخنیوي قانون ژر تر ژره تصویب شي. د ازادي راډیو خبریال د افغانستان له شمال خبر راکوي چې په روسیو کې په بلخ، جوزجان او سرپل ولایتونو کې له ښځو سره د تشدد پیښې دوه برابره شوې دي.
ازادي راډیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
د نوی کابل د جوړونې او پراختیا تړون د غشار د پراختیا ادارې او د کور جوړونې د تمویل او د نړیوال کنسرسیوم ترمنځ د څه باندې یو میلیارډ ډالر په ارزښت لاسلیک شو. دغه تړون لمخي چې نن په کابل کې لاسلیک شو، په اتو راتلونکو کلونو کې د 24,000 کسانو د اسنوګي لپاره شاوخوا 4,000 کورونه جوړی شي. نور جزئیات له کابل د ازادي راډیو د خبريالي فریبا ظاهر پر پټ کې.
د نوی کابل د پراختیا ادارې چارواکي وایي د دغه شهر د لمړي فاز په جوړېدو سره به تر اتلونکو اتو کلونو پورې 24,000 کسانو ته د استوګنې زمينه برابر شي. دوی به په دغه موده کې 4,000 کورونه جوړوي. د نوی کابل د پراختیا ادارې اجرایی مشر انجینر غلام سخی حسن زاده د چهارشنبه په ورځ دغه شهر د لمړي فاز د تړون د لاسلیک پر مهال وویل چې نوی کابل د لمړي فاز د بنسټ عملی چارې به دغه شهر د امنیتي پلان تر پلي کېدو وروسته تر اتلونکې یوې میاشتې پورې پیل شي.
دغه تړون د نوی کابل د پراختیا ادارې او د کور جوړونې د تمویل او پراختیا د نړیوالې ادارې ترمنځ د څه باندې یو میلیارد امریکایي ډالر په ارزښت لاسلیک کېږي. د 4,000 کورونو جوړول د څه باندې 24,000 کسان لپاره په پام کې نیول سوی. ټاکل سوی د اتو کلونو په ترڅ کې د نوی کابل د لمړي فاز پراختیا چاري د 2,000 کسانو لپاره کاري فرصتونه برابر کړي.
د نوی کابل د جوړولو تړون د غشار ته پراختیا ادارې او د نړیوال کنسرسیوم ترمنځ چې له کاناډایي، استرالیایي، جرمني، عربي متحده اماراتو او افغاني شرکتونو څخه جوړ دی لاسلیک شو. د نوی کابل د پروژې د چارواکو د معلوماتو لمخې د غشار چې په هیواد کې تر ټولو لوی ساختماني پروژه ګڼل کیږي د 3 میلیونو کسانو لپاره پام کې نیول سوی او ټاکل سوی پراتلونکو ډیر شو کلونو کې 4,500 کورونه پکښې جوړ شي. دغه شهر د اوسني کابل د باریکاب او د سب سیمو کې په 4,500 جریبه ځمکه کې جوړیږي. ټاکل سوی و د دې پروژې چارې څو میاشتې وړاندې پیل شي، خو د چارواکو په خبره د ملکیتونو د تصویب او د ځمکو د تصفیه چارو له کبله دغه چاره وځنډېده. تر دې وړاندې د کابل ولایت د سب ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکو ادعا کړې وه چې د دوی ځمکې په همدې سیمه کې چې نوی ښار پرې جوړیږي غصب شوی دی. د نوی کابل د جوړېدو چارو د پایل په وړاندې ستونزې له وړاندې د وزیرانو په شورا کې مطرح شوې چې د دغه شورا د سپارښتنې پر اساس د افغانستان د کورنیو چارو وزارت دند لري موجود ستونزې او خندونه لمنځه یوسي. خو دا چې دغه خندونه به کله لمنځه ځي او د دې پروژې عملي چارې به کله خلاصېږي دا به وخت معلوموي.
د نوي کابل د پروژې تړون د څه باندې یو میلیارد ډالرو په ارزښت نن په کابل کې لاسلیک شو. بیا هم یو اقتصادي مطلب لرو. نړیوال بانک له افغان دولت سره د 50 میلیونه ډالرو وړیا مرستې تړون نن لاسلیک کړ. په دې اړه له معصوم میوند اورو.
د افغانستان د مالی وزارت چارواکي په دې باور دي چې دغه وړیا مرسته به د پالیسیو، اداري کارونو د اصلاح او عوایدو په سمبالولو او د وړتیاو په لوړولو کې ډېره ګټوره تمام شي. د مالی وزیر حضرت عمر زاخلوال د چهارشنبه پر ورځ په کابل کې د نړیوال بانک له مسؤلینو سره د 50 میلیونه ډالر وړیا مرستې د تړون د لاسلیک کولو پر وخت خبري اعلان وکړ چې دغه پیسې په اختیاري بودیجه کې راځي او افغان دولت به پر مهمو او لمړنیو پروژو ولګوي.
دا بلای وزیر مرسته ده صلاحیت د افغانستان دې چې په کوم ځای کې مونږ اولویت ګورو چې دا مصرف کوته مصرف سږ کال کې نشي. بیا په پوندونو کې مصرف کو کېدای شي، په سړک کې مصرف کو کېدای شي، چې په روغتونونو باندې مصرف کو کېدای شي، په نورو خدماتو باندې مصرف. د دې پیسو خواله زادې نورو پیسو ځینې وخت کې د غلطي قیدات لري. مثلا یو مشخص پروژې ته ورکی په بل ځای کې نشي مصرفولی. دا مو اختیاري پیسو کې دي، غیر اختیاري نه دي. نو اکثریت بودیجه غیر اختیاري ده.
نړیوال بانک په تیرو کلونو کې هم دغه ډول مرستې افغان دولت ته ورکړي چې تر ډیره د پوهنې، روغتیا، لوړو زده کړو او مخابراتو په برخه کې لګول شوي دي. د افغانستان د مالی وزارت د معلوماتو له مخې دا مرستې به د عوایدو د ډیرېدو، د مخابراتي او معلوماتي ټکنالوژۍ او قانون کیندنې په برخه کې د خصوصي پانګونې لپاره د اسانتیاو د برابرولو، د ګرځنده ټلیفونونو د بیې په راکمولو او د ځمکې د ادارې او مدیریت لپاره د قوانینو د مناسب چوکاټ جوړولو لپاره ښه فرصتونه برابر کړي. د افغانستان لپاره د نړیوال بانک رئیس باب سام د خپل نور همکاریو د دوام ډاډ هم ورکوي.
د ورلد بانک از کمیټډ ټو سپورټ د ګورنمنټ اف افغانستان اند د پیپل اف افغانستان ان دیر ریفورمز.
نړیوال بانک ژمن دی چې د افغان دولت او د افغانستان د خلکو د هغو پالیسیو او اصلاحاتو ملاتړ وکړي چې له اقتصادي غښتلتیا سره مرسته کولای شي. له 2002 میلادي کال راهیسې نړیوال بانک په دې هیواد کې د بیوزلۍ د لمنځوړلو لپاره د پوهنې، روغتیا، کرنیزو تاسیساتو او ټولنیزو مالی مدیریتونو او اصلاحاتو په برخه کې همکاري پیل کړي. مونږ به د افغانستان د عملګری په توګه په راتلونکو کې همدغه ډول همکاریو ته دوام ورکړو.
نړیوال بانک دا وړیا مرسته داس وخت افغانستان تور کوي چې تر دې په خوایې په دې هیواد کې د کابل بانک د سقوط په خاطر له افغانستان سره د لنډ وخت لپاره خپل مرستې ځنډولې وي.
له کابل مو د ازادي راډیو د خبريال معصوم ایوان پر رپورټ کې واوریدل چې نړیوال بانک له افغان دولت سره 50 میلیونه ډالر بلای وسم راسته وکړه. نړیوال بانک په کابل بانک کې د درغلي د پیښه د څیړلو لامل پر افغانستان مخکې خپل مرستې درولې وي. خو اوس د یو بل بانک د درغلي خبر لرو. د افغانستان لوی څارنوالي تاییدوي چې د عزیزي بانک یوې شزینه کارکونکې له دې بانک څخه 1.5 لک ډالر تښتولې دي. د دې پیښې جزئیات د اسدالله لودین پر رپورټ کې.
د لوی څارنوالۍ مسولین وایي چې له عزیزي بانک څخه د پیسو د تښتونې په تړاو تر اوسه یوازې هغه کس نیولی چې د بانک د دې کارکونکو ضمانت یې کړی و. د لوی څارنوالۍ له فساد سره د مبارزې د برخې مشر سید عالم اسحقزی وایي د نور پرمختګ لپاره یاد موضوع اوس د دې ادارې د جرمي تحقیقاتو په ریاست کې تر څېړنې لاندې ده.
دغه شزه مظنونه شزه چې کارمند و د عزیزي بانک، هغه د یو نفر کارمند خو ته ضمانت شوی و، ضمان مو راوغوښت، توقيف مو کړ، هغه مو اله کړله ریاست تحقیق جرائم د لوی څارنوالۍ ته. تر بل ته مو هم مکتوب نوشته کړی د میدانی وایي او ټول ځای ته مو اطلاع ورکړې ده چې کله دوی وزي د مملکت نه او یا بیرته راځي د هغو په دستګیري کې به اقدام وکړي.
د راپورونو له مخې د شګوفې په نوم د عزیزي بانک یو کارکونکي له دې بانک څخه 1.5 لک ډالر د خپلو دریو ملګرو بانکي حسابونه ته لېږلي او خپله له کورنۍ سره بهر ته تښتېدلې. د شګوفې د اوسېدو د ځای په اړه تر اوسه معلومات نشته، خو د کورنیو چارو وزارت د انټرپول یا نړیوالو پولیسو مشر جنرال امین الله امرخیل اسوسییټډ پریس اژانس ته ویلي چې د دې پیښې په تړاو په دوبۍ کې دوه مشکوک کسان نیول شوي دي. په ځینو راپورونو کې د عزیزي بانک د اجرایوي مشر عنایت الله فضلي لخلي ویل شوي چې دغه پیسې دوه میاشتې وړاندې غلا شوي دي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د عزیزي بانک د چارواکو نوې څرګندونې راوخلو، خو له ډیرو هڅو سره سره ونه توانیدو.
خبري مجله اوري.
افغانستان د لومړي ځل لپاره رسمن د ځمکني ترانزیت او ترانسپورت د نړیوال سیستم یا ټي آی آر لالاري د نړۍ له 15 هیوادونو سره وصل شو. د دې سیستم ګټه سره له کابل یا د قسیم سولمل پر رپورټ کې اورو.
افغان چارواکي وایي چې په افغانستان کې د تیر په نوم د ترانزیت د نړیوال سیستم په فعالیدو سره به د ځمکني ترانزیت په برخه کې په ځانګړې توګه په ګاونډي هیوادونو کې د افغان سوداګرو د سوداګریزو مالونو په وړاندې موجوده ستونزې یو اندازه کمې سي. د دې سیستم د پرانیستلو په مراسمو کې چې د چهارشنبه په ورځ په کابل کې جوړ شوی و، د مالیه، ترانسپورت او هوایي چلند وزارتونو او د سوداګرۍ او صنایعو د خونو او د جادهی نړیوال ترانسپورت د سازمان استازو برخه اخیستې وه. د مالی وزیر حضرت عمر زاخلوال د تیر سیستم فعالیدل په هیواد کې د بهرنۍ پانګې اچونې د جلبولو او د اقتصاد او صادراتو د ودې په برخه کې یو مهم ګام وباله.
ټول مالونه چې افغانستان ته راوړل کېږي په لارو کې درول کېږي او تلاش کېږي. د وخت ضایع کېدو تر څنګ د هغوی پر بیو هم اغېز کوي. خو اوس موږ د داسې یو سازمان غړي کېږو چې د افغانستان د ترانزیت، سوداګرۍ او پانګې اچونې لپاره ډېر مهم دی. زموږ د غالیو او وچ میوې برخې به ډېره وده وکړي او زموږ اقتصاد غښتلی کېږي.
د تیر د ترانسپورت نړیوال سیستم چې د نړیوال ترانسپورت په برخه کې اسانتیاوې جوړوي، د جادې ترانسپورت د نړیوالې ټولنې له لارې د سازمان د غړي هیوادونو ترمنځ عملي کیږي. افغان چارواکي وایي چې افغانستان په 1903 کال کې د تیر د کنوانسیون غړیتوب ترلاسه کړ، خو د نامساعدو شرایطو له وجې د دې سازمان یو غیر فعال غړی و. اوس د تیر ترانزیټي سیستم له 4 هیوادونو څخه 120 غړي سازمانونه لري. له دې ډلې څخه یوازې 8 غړیو هیوادونو د تیر د ترانزیټي سیستم تړون لاسلیک کړی او 50 هیوادونه عملا له همدې سیستم څخه کار اخلي. د هوا نوردی او ترانسپورت وزارت مرستیال جارالله منصوري هم دا یو ګټور سیستم وباله او زیاته کړی چې د دې سیستم په فعال دو سره به په ټولو غړیو هیوادونو کې د ترانزیت پروسیجر او قوانین په یو ډول عملي سي. د زیاته کړه چې په دې سره به نه یوازې دا چې د افغان سوداګرو مالونه د غلو له خطر خوندي وي، بلکې د سوداګرو مالونه به د هر ډول پیښې په وړاندې نړیوال تضمین او د ګمرکونو یو شان کنټرول ترلاسه کړي. په همدې حال کې د دې سازمان یو غړي مراد بیک عظیم بیګو د سوداګرو د مالونو پر خوندیتوب او د غړي هیوادونو پر همکارۍ ټینګار وکړ.
موږ هیله لرو چې د افغانستان صادرات به له خوندي لارو څخه د اروپا او مرکزی آسیا او نور مارکیټونو بازارونو ته ورسیږي. موږ ژمنو چې په دې برخه کې له خپلو افغان همکارانو سره کار وکړو.
اخو د سوداګری او صنایعو د خونو مسولان له خصوصي سکتور څخه غواړي چې له دې فرصت څخه د ځان او هیواد د اقتصاد د ودې لپاره کار وکړي. د کارپوهانو په باور په وروستیو کلونو کې د سوداګری او پنګاچونې بهیر په لوی لارو کې د غیر قانوني مالیو د اخیستلو او له ګاونډي هیوادونو سره د ترانزیټي ستونزو له وجې له رکود سره مخامخ وو.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
د ملي حرکت په نامه د یوې ډلې غړیو نن په کابل کې خبریالانو ته وویل په هیواد کې دننه او بهر یې له ملي کسانو سره سلام مشورې کړې دي او د افغانستان د ستونزو د هواري لپاره به یو قانوني مبارزه پیل کړي. په دې اړه تفصیل له کابل د خان محمد سین په رپورټ کې.
په افغانستان کې د سیاسي حلوزلو په لړۍ کې د ملي حرکت په نامه یو ټولنه وایي چې ډېر ژر به په هیواد کې د یو مثبت بدلون په هدف یو ستره مجمع جوړ کړي. د ملي حرکت د ټولنې یو شمېر غړي چې له بهرنیو هیوادونو څخه هیواد ته راغلي وایي چې په هیواد کې د نن او بهر د ګڼ شمېر روشنفکرانو، سیاستوالو، سیاسي ګوندونو او سازمانونو ملاتړ ورسره دی او لرې نه ده چې ټول سره یو ځای او په هیواد کې د شته ستونزو هواري ته مبارزه پیل کړي. د دې ټولنې وایند محمد عیسی اسغزی د چهارشنبه په ورځ په دې اړه وویل:
نخبگان ملی و روشنفکرای ملی که در خارج کشور بودند، چی در اروپا، ایالات متحده آمریکا، کانادا و استرالیا و سایر کشورها،
په ملی شخصیتونه او روشنفکران چې له هیواد بهر په اروپا، د امریکا په متحده ایالاتونو، کانادا، استرالیا او نور هیوادونو کې وو، ټول د تصمیمونی وای چې په هیواد کې د جنگ، فساد او ټول مصیبتونو پر وړاندې چې په وروستۍ لسو کلونو کې د افغانانو په برخه سوی، باید پر ضد مبارزه تیزه او لمنځه وړل سي.
اسغزی دا هم وویل تر اوسه له دوی سره په هیواد کې د نن او بهر شاوخوا 55 سیاسي ګوندونه او له 40 څخه زیات مدني ټولنې او مختلف سازمانونه یو ځای شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په هیواد کې فعالو سیاسي ګوندونو هڅې تیزی کړي چې یو له بل سره انتخاباتي ائتلافونه جوړ کړي. د ملي حرکت غړو دا هم وویل چې په وروستیو لسو کلونو کې د هیواد سیاسي مشرانو د افغانستان خلکو ته لازم خدمت ونه کړ او وروسته له دې افغانان باید دا حق ولري چې خپل سیاسي مشران د بهرنیانو په اشاره نه بلکې په خپل اراده وټاکي. د دې حرکت غړي انجینیر عبدالقادر وویل:
دا نوې فرهنګ موږ په افغانستان کې راوړي سیاسي چې خپل افغانستان خلک به خپل لیډران انتخاب کړي. موږ کومکي او تشکیلاتي او سازماندهي غړي یو او د دې لپاره موږ خپل دوستان او ملت سره کوو. د افغانستان خلک دا درایت او دا قابلیت لري چې خپل د دیموکراتیک فضا نه په استفادې سره، د اساسي قانون نه په استفادې سره، د دیموکراتیک پروسې نه باید دفاع وکړي.
د راپورونو له مخې خای پر راتلونکو سو ورځو کې په هیواد کې نور سیاسي ګوندونه هم خپل انتخاباتي ائتلاف اعلان کړي.
مخکې تر دې چې د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم له یو لوبغاړي سره مرکه خپره کړو، یوه نړیواله مهمه مسله راخلو. د امریکا د متحد ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما یو ځل بیا ټینګار وکړ چې نړیواله ټولنه د سوریې د کیمیاوي وسلو د وحشیانه حملې په وړاندې غلې نه شي پاتې کېدی. اوباما چې د روسیې د سان پیټرزبورګ ښار کې د جیشل په سرمشي کې د ګډون په هدف سویډن ته رسېدلې، دا خبره نن په سټاکهولم کې د دې هیواد له سر اعظم سره له خبرو وروسته وکړه. په عین حال کې فرانسې چې پر سوریې د محدودې پوځي حملې په اړه د امریکا د ولسمشر د اعلان ملاتړ کړی، د دې هیواد پارلمان هم نن په یوې فوقالعاده غونډه کې د سوریې پر وضعیت خبرې کوي. نور تفصیل د نوریاس نوري په رپورټ کې.
د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما بیا ټینګار وکړ چې نړیواله ټولنه د سوریې د کیمیاوي وسلو د وحشانه حملې په وړاندې چوپه خوله نشي پاتې کېدی. اوباما د سویډن په پایتخت سټاکهولم کې د هیواد له صدر اعظم فریدریک رینفیل سره له خبرو وروسته په یو ګډ خبري کانفرنس کې وویل:
The Prime Minister and I are in agreement that in the face of such barbarism
the Sweden's Atrazam Frederick Renfeld Ausle disar muafiq chid dagas wahshana amal pawrand ne rewalat holana nishka walai ghali patshi aw kridir hamli pawrand iqdam ke patira shu no da ba de dadawal nur hamlo khatarna ziyad kriya ihtimalan nur hewaduna ba ham dagas wasli wa karabi واشنگتن وای د اګوست په 28 د دمشق په لمن کې د اسد رژیم د ځواکونو لخوا د کیمیاوي وسلو په حمله کې 1400 زیات کسان وژل شوی دي. اوباما د روسیې په تنسپت په سان پیټرزبورګ ښار کې د جی شل په سرمشي ځکه د ګډون په هدف سویډن ته رسیدلی دی. سپینې ماڼۍ ویلي اوباما سویډن ته د سفر هدف وروسته له هغې وټاکه چې د امریکا د استخباراتو د ادارې د پخواني قراردادي ایدوارد سنودن د مسلې پر سر د راپورته شوو اختلافاتو له امله په موسکو کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره کتنه لغوه کړه. سنودن چې روسیې ورته په مقعد ډول سیاسي پناور کړي په نړۍ کې د امریکا د څارنې پټ پروګرام افشا کړی او واشنگتن د ورسپارلو او محاکمې غوښتنه کوي. ویل کېږي د جیشل سرمشري زبه هم تر ډېره د سوریې د حالاتو تر سیوري لاندې وي. فرانسې چې پر سوریې د محدود پوځي حملې په اړه د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د اعلان ملاتړ کړی، د دې هیواد پارلمان هم نن په یوې فوقالعاده غونډه کې د سوریې پر وضعیت خبرې کوي. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند د کیمیاوي وسلو د حملې په خاطر په ښکاره د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د رژیم پر ضد د امریکا د پوځي اقدام ملاتړ کړی دی. په پام کې د فرانسې صدر اعظم ژین ارس ایرویلت به د پارلمان ولسي جرګې ته وینا وکړي او د بهرنیو چارو وزیر لورنت فابیوس به سنا جرګې ته. له غونډې مخکې د بهرنیو چارو وزیر د فرانسې انفو راډیو ته وویل چې پوځي اقدام به له دې سره مرسته وکړي چې د سوریې په څه باندې دوه کلنه کورنۍ جګړه کې د اسد رژیم او د وسلوالو مخالفینو ترمنځ قدرت یو تعادل رامنځته شي. فابیوس زیاته کړه دغه راز دې ته اړتیا ده چې د دغسې وسلو د استعمال د خطرونو په اړه په نړۍ کې دیکتاتورانو ته یو قوي پیغام ورکړل شي.
D'abord, il y a les risques pour les pays.
خطرونه یوازې سوریه ته متوجه نه دي، بلکې ګاونډیو هیوادونه په تیر بیا لبنان ته چې موږ سره ورسره خاصي اړیکې لرو او نورو ته دا خطرونه متوجه دي. تاسو د بشر الاسد وسلو زیرمې ولیدي، هغه نه یوازې دا چې د نه باور وړ کیمیاوي وسلې لري، بلکې د توغولو وسایل هم لري. تر ټولو مهم د 15 کیلومتره اوږده واټن توغندی دی چې نن ورځې په نړیوال مارکیټ کې سړی موندلی شي. دا توغندی کېدای شي اوږد واټن ووهي. خطر یوازې بشر الاسد نه دی، بلکې خطر په نړۍ کې ټول دیکتاتوران دي. د فرانسې حکومت تیر دوشنبه په ورځ د پارلمان غړو ته هغه شواهد وړاندې کړل چې خې د اسد رژیم دغه د ډلیزې وژنې وسلې انکارولې دي. د امریکا د اساسي جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې پرون د هغه پریکړه لیک مسوده تصویب کړه چې پر سوریې محدود پوځي مداخلې ته اجازه ورکوي.
ازادي راډیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
نن د نیپال په مرکز کټمنډو کې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم سریلانکا ته درې په یو ماتې ورکړه. په دې لوبه کې حشمت الله بارکزي یو ګول ووهه. له د سر مې مخکې خبري وکړي، د دې لوبې په اړه وویل:
ډېر خوشاله چې هاف ټایم کې یو سفر شاته او څنګه به ته لوبش دوه هفته شروع کړ چې استاد لامین کارګر ډېر ښه چنجیده وک بس چنج کې نتیجه واخیستل چې یو ځای واچول مهم ګول وکه او بارکزای اس بل بارکزای واچ هغه ګول وک او سنجان واچ هغه کلو وکړه هغه پاس د ګول ورک ډیر خوشاله سمنګ
بارکزای سب لدی سره د افغانستان امتیازات په خپل ګروپ کې څورته ورسېدل
او سمنګ ګروپ کې اوله سو
او بل مسابقه مو کله ده
بل مسابقه هم سابانه بل سبا مالدیف سره
مالدیف خود سه ویل کیږي چې ډیر غشتلې ټیم نه دی څنګه تاسو څه اټکل کوي مالدیف ته افغانان شکست ورکړي
فقط منګ اوس ګروپ کې سیمه فائنل ته وته لمن ضرورت نه چې مونږ بازی بای امر کوم مشکل نه منګ وته سیمه فائنل ته
او د افغانستان په دې ټیم کې هغه افغانانو هم برخه درلوده سي په بهر کې وسی
بله بله دو درې نفر جرمنی نه چراغلی او افغانانو دو نفر د امریکانو چراغلی غلو به کول نور پاک دی کابل الکان بازی کول
برنځه سب یو بل پښتنه کله سړي ګول و هو څه احساس وکاو
بس دې د بیخي خوګونه بن شو چې ګول مې خوګونه بن شو دې خوشحالي نه
برنځه سب مننه کور